مجله نخست خبری را همکارم اجمل آن پیشکش میکند. آن صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ قدرمن اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دوستانو په دې نیم ساعت خبری مجله کې مو هر کله کو د دې خبری مجلې د سر موضوع ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی. د طالبانو د یو مشر ملا حسن رحماني مړینه تایید شوې ده. په دې اړه رپورټونه لرو خو پایل له خبرونو کوو. نو ریاض نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
سرکه په موږ ته یو مهم خبرونه سره لیکونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. عراقي ځواکونه وایي چې د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. روسیه وایي په دې اړه کره شواهد نشته چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمباري په نتیجه کې د ملکیان وژل شوي وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبری د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته رحماني خیر غوښتونکی کس وباله چې د ده په وینا د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې.
نبود چنین شخصیت ها واقعا بالای پروسه صلح تاثیرات منفی میگذارد.
د ځینو راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تېره شپه په مرموز ډول مړ شوی دی. خو د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي د ملا حسن رحماني مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. رحماني د طالبانو د هغه پلاوي غړی و چې تېر کال یې د چین په اورمچي کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره په خبرو کې برخه اخیستې وه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د څلور لوا مطبوعاتي مسؤول جګړن شیرین قانون ازادي راډیو ته وویل چې رستم حقیار په روداتو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تېرو څلیرویشتو ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیې قمندانې سرپرست محمد عوض نظري نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې 15 کلي له وسلوالو پاک شوي دي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د ډنډي غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ شوی دی. د کابل امنیه قمندانې وایي چې د روان لمریز کال په تېرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه په سلو کې 6.4 راخته شوه ده. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یوې خبری غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نور هم راټیټه کړي.
شپږ دېرش فیصد سي کاهش راغلی په جرایمو کې. د اول د حمل د دغه کال نه موږ ارزیابي کړې. دغه اوس ولاړ تقریبا 3 ورځې مخته له دې نه درته ویلی سم، یعنې 3 ورځې، یعنې 15 د دلوې پورې.
د ښاغلي رحمي په وینا په تېرو 3 اونیو کې په کابل ښار کې د بېلابېلو جرمونو په تړاو 318 کسان نیول شوي دي. عراقي ځواکونه وایي چې د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. پوځ نن وویل چې ځواکونو پولیسو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو هغه لاره بیرته خلاصه کړه چې رمادي له حبانیه سره چې پکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دېره دي او له پلازمېنې بغداد سره نښلوي. عراق په دسمبر کې د رمادي ښار چې د انبار ولایت مرکز دی د بیرته نیولو اعلان وکړ. خو د دې ښار په ختیځو لمنو کې هره ورځ د داعش له وسلوالو سره د جګړو راپورونه ورکول کېږي. وروستي پرمختګونه له حکومت سره فالوجته چې د رمادي په ختیځ کې د داعش یو قوي مرکز دی د ورنژدې کېدو په هڅو کې مرسته کوي. دا ښار د عراق پوځ او د ایران ملاتړ شیعه ملیشه محاصره کړی دی. د سوریه چارواکي وایي په دمشق کې د پولیسو د افسرانو پر یوه کلوب نن په زموژون کې برید کې یو شمېر کسان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وویل دغه برید د دمشق په شمال ختیځ چیرې چې ډېرې دولتي ودانۍ موقعیت لري شوی دی. په بریتانیا کې د میشتې په بریتانیا کې میشت د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې 8 افسران په دغه برید کې وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې روسیه وایي په دې اړه کره شواهد نشته چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمباري په نتیجه کې د ملکیان وژل شوي وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل دا هغو زیانونو ډېره بیرولې ده چې د روسیې د بمباریو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو ملکیانو ته اوښتې دي. د کرملین ویان دغه راز د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ادعاوې هم بې اساسه وبللې چې ویلي و روسیه د سوریه په یرغل کې ښکېله ده. روسیې د سپتمبر له میاشتې راهیسې په سوریه کې هوایي بمباري پیل کړي او له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د دولت وسلوالو مخالفینو او نورو سخت دریځو ډلو لاندې کړې دي. د جرمني په جنوبي ایالت باواریا کې د دوو مسافرونکو اورګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې نن وشوه او د دواړو اورګاډو پر یوې پټلۍ مخامخ ټکر وکړ. 150 کسان ټپیان شوي چې د 500 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د چپه شوي واګونونو دننه بند پاتې شوي ټول کسان ژغورل شوي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هیمشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. په نیو هیمشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی، دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دي. تیره اونۍ په ایووا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوري غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن غوره وبلل. په راتلونکو څو میاشتو کې به د امریکا هر ایالت د خپلې سهمیې پر اساس د یو کاندید ملاتړ کوي چې په جولای میاشت کې به په لویه غونډه کې یو کاندید غوره کیږي. هغه کاندیدان به چې د دواړو ګوندونو لخوا غوره کیږي د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په دینم ساته خبري مجله کې دا موضوعات او ریپورتونه لرو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی. دغلته افغان امنیتی ځواکونه څه پلان لري په دې اړه په ریپورټ سربیره مولدي خبره وشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا غړی ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. عبدالحکیم مجاهد:
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېز ولري.
ملا حسن رحمانی څنګه مړ شو؟ آیا په طبیعي مرګ مړ شوی او کنه مړینه یې مرموزه ده؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د یو پخواني چارواکي سید اکبر هغه چې نوموړی د ښاغلي رحمانی له نږدې دوستانو وو هغه کړی.
زه خبر وم چې دی مریض وو او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع تېر شو. د مریضۍ د څه نه وه چې اوس
بشپړ مرکه ورسره په همدې خبرونه کې خبرو. د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات روسي پړاو ته رسیدلي. په دې اړه به ریپورت ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکول مقصد اوسي. موږ کلاس اده راډیو نه اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو سور اخیستی. په سنگین کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیت زیاتوالي ته په پام سره امریکا غواړي دغه سیمې ته خپل سلګونه سرتیري واستوي. په همدې حال کې د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي دغلته د روانې جګړې له امله له راز راز ستونزو سره مخ دي. رسوان مراد په دې اړه د جرمني خبري اژانس ته رپورټ جزئیات تر اوري.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه زده او نقیز ریپورټونه خبرېږي. د دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه دغلته رسیدلي دي او وضعیت په کنټرول کې دی، خو د سنگین استازي وایي امنیتي ځواکونه یوازې په دوو پوځي اډو کې ځای پر ځای پاتې دي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي سنگین او د هلمند دو نورو نارامو ولسوالیو نادلي او مساقلاته د دوشنبه پر ورځ اضافي سرتیري واستول او مهمات هم رسیدلي دي. دا نوموړي په خبره کې په لارو کې ستونزې ویني. دوی به خپلو ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات وکړي. په همدې حال کې برطانوي ګارډن ورځپاڼې ویلي چې د روانې فبروري میاشت تر پای پورې به سلګونه امریکایي سرتیري په هلمند کې ځای پر ځای شي. د هلمند زیات شمېر ولسوالۍ په ځانګړي ډول شمالي برخې له اوږدې مودې راهیسې نارامه او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو په ډګر بدل شوي دي. د هلمند د ولایتي شورا غړي د ناامنۍ یو اصلي سبب دغلته په دولتي ادارو کې پراخ فساد په ګوته کوي. د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو استازی ریاض بلوچ وایي په حکومتي ادارو کې فساد د دې سبب شوی چې د سیمې خلک طالبانو ته مخه کړي. اخوا بیا د سنگین او د هلمند نورو ناامنه ولسوالۍ اوسیدونکي د جګړو له امله له راز را ستونزو سره مخامخ دي. د سنگین اوسیدونکو وای د جګړو له امله دکانونه ترل شوی سرکونه بند دي او خلک نشي کولای خپل کورنۍ ته خوراک څخه برابر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او دا ماخام لونه بیا دا سهار تر وو په همدې څپو د امریکا غږ شنا راډیو خبرونه خبريږي خو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د طالبانو د پخواني رژیم یو شمېر غړي وایي چې ملا حسن رحماني د سولې په خبرو کې مهم رول درلود خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولی د سولې پروسه ګډو وډه کړي. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
کله وی خو افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره کوششونه جاری دي نو بل لور ته ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د یشمیر غړو مرموز مړینه به دغه بهیره غیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالی شوراوی هم په کوردننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کوي چې د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ شي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سیشن به پرز آزادۍ رډو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې دغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیسی نوی
د دادول شخصیتونو نشتون با واقعاً د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري. ولدا چې یو د افغانستان لپاره دی افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو لمخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په ورومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې ویل و چې د ده او یو شمېر طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب وین قری یوسف احمدي هم تایید کړې او په یو خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل مړ شوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي رډیو ته ویل چې د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم نو دا یو طبي مرګ و او داسې یو بله دخلا زه نه ګورم پکې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
په همدې حال کې د طالبانو د جلاسوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د اسلامي امارت ویاند معرفي کوي د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي دی وایي د هغه د وضعیت په اړه تر کومه چې زه معلومات لرم ناروغي یې درلوده خو دا چې ده ته عاجله ناروغي پېښه سوې یا شهید سوی او یا هم په طبیعي مرګ مړ سوی دی دا هغه مسایل دي چې زموږ څخه لرې دي. د همدارنګه زیاتوي د ملا حسن رحماني زامن دا نه مني چې هغه د ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی وي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور شو نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځندول شوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وشل شو چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یو شخص مړینه دومره منفي اغېزه نسی کولای چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي. ښاغلی وزیر وایي ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودی نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېر ستونزمنې نه کړي خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
سپرګلا ازادې راډیو ناوړې بلخوا د طالبانو او د ملا حسن رحماني مړینه تایید کړې. ملا حسن رحماني د طالبانو د پخواني چارواکي سید اکبر غنګدې ملګری او سید اکبر غوي چې ملا حسن سره په ورسوي کې هم د ټلیفون لاري وخت په خبري کولې. لا طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر وکړي کنه. احمد شیبر د مرکې په پیل کې د پښتنه له سید اکبر اغا څخه کړي، نوموړی په ځواب کې وایي
یو عادي مرګ او خدای مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هیڅکله په صلح باندې کوم منفي اغېز او منفي اثر نه وکړي. د خپله د سولې طرفدار سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته؟
خو ځکه زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و چې احسن رحماني د جاغه وخت زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی. او هغه په باندې اوسنی حالات کې هر ورځ زما په رابطه کې و، ځکه هغه سابقه انډوالي چې ما ورته درلوده د هغه انډوالي په وجه باندې به هر وخت ما ورته په منځ کې رابطه و، تلیفوني تماس به مو. او زه خبر وم چې دی مریض و، او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع ورپېښ و. دا مریضي داسې هم نه وه چې اوس وه، یعنې دا یو څو هفتې د مخه دا مریضي ورپېښ شوې وه. زه په شپخانه کې و، په عذاب و، په تکلیف باندې و. نو هغه د هغه مریضي د امله اوس دی په وفات په کې مړ شو. نو زما فکر باندې دا خبره چې یو څو کوي په سل کې سل سره ده بیا ځای خبره ده، کینې دی چې دی خپل خدایي مرګ باندې مړ شو، ځکه زه د ده په مریضۍ و په هر څه باندې خبر یم.
سید اکبر، تاسو ویلی شئ چې دی په کوم روغتون کې وفات شوی؟
روغتونه نه شم ویلی چې هلته زه که ما پوښتنه د دې نه ځین کولی چې کوم روغتون کې و، خو ډاکترانو جواب یې درې ورځې یا څلور ورځې مخه ورکړي و، په هغه هم زه خبر یم. نو دغه دی کور ته راغلی و، وفات کې زما فکر باندې په کور کې شوی.
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و. که چیرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر شو؟
کراچۍ کې ده،
بله.
نه کراچۍ کې فورم و، کراچۍ کې دی د ډېره وخته په کراچۍ کې پروت دی، هلته یې کور دی.
که چیرته دی په کراچۍ کې اوسېده او هملته وفات شوی وي، بیا هم دا کوم اعتماد سي نسبي اعتماد سي کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی، له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزورې نشي؟
فکر نه کوم چې بده کې کمزوري راشي، ځکه چې د مرګ خدایي مرګ باندې و. هغه هم زړه د دې نه چې کېدلی چې یو څوک دې کې یو شک وکړي، او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد او باور د منځه ولاړ. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک د منځه ځي په یو ډله کې، دغه ډلې یو څه کمزوري خامخا راځي.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اغېز وکړي؟
یو اساس د ده د طالبانو په اختلاف یا په روغه کې منفي افاظ کم نه درلودي، خو دوی مثبت و چې دا اوسنی یار چې دی راولاړ شو، د دې یو ډلې سره یو ځای شو، هغه متوقف دا خبره راووتله. نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فائده کې خاخا و، چې دی دلته بیا د طرفه ناست و، په منځ کې ناست و، د یو بل طرف هم نه و، دا منځتوب یې دورې کړي و. هغه د یوه طرف ته شو. دا طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تقریبه باندې راغلي، ولیدی معروف مشهور سړی و.
د طالبانو د یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. د ویل چې ملا حسن رحماني په خپل طبي مرګ مړ شوی دی. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغول لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي. عبدالستار بارز د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کمه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي. په دې اړه له کابل نه د ناجیې صفی راستولې رپورټ اورو.
سره له دې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والی عبدالستار بارز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي، ډیر شربه کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله عملیات ما انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاکه شي. افغان ځواکونو ته نوره څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپه شوو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولي وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسله والو مخالفانو ټول پټنځایونه لمنځه لاړ نه شي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته دی ښار کې، بېلابېل ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړی چې د دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در
بعد له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغو ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره چې غږېدلی یا محلي چارواکو سره هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تللی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 مګاواټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته دا مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلې ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
کابل پولیس وایي چې په تیرو څو میاشتو کې په دې ښار کې د جنایي جرمونو کچه په 36 کمه شوې. د کابل امنیه قمندان نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د توقع خلاف سکال په کابل کې جنایي جرمونه د پام وړ راکم شوي دي. په دې اړه له کابل څخه د محمد حدیث پردي راستولی رپورټ اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو په اړه د خلکو شکایتونه زیات شوي، خو د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کوي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د سږ کال د حمل د میاشتې تر دې دمه په کابل ښار کې جنایي جرمونه 6% کم شوي دي.
6% سي کاهش راغلی په جرایمو کې. د اول د حمل د دغه کال نه موږ ارزیابي کړې، دغه اوس سي ولاړې تقریبا 3 ورځې مختله دي نه درته ویلای سم، یعنی 3 ورځې، یعنی 15 د دلوي پورې.
د کابل امنیه قمندانۍ همدار از هغه 313 تنه هم رسنیو ته وروښودل چې په تیرو 3 اونیو کې په کابل کې د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي وو. د امنیتي چارو کارپوه باري آرس که څه هم د کابل امنیه قمندانۍ هڅې ستایي، خو سپارښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا تیزې کړي. باري آرس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک د جنایي جرمونو د کنټرول په برخه کې له امنیتي ارګانونو ډېره توقع لري او باید په دې برخه کې بېغوري ونه شي.
که څه هم د دوی د ارقامو پر بند جرایمو ګراف کته راغلی وي، بیا هم د خلکو دپاره جرم دی لږ او ډېر یې په ظرف کې نه دی، منلو وړ نه دی. په هېڅ صورت نه سو ویلی چې هغه هلې ځلې چې تر اوسه پورې امنیتي قواوو کړي دي کافي نه دي، بلکې نور باید په دې هکله باندې هڅه وهاند وسي.
د کابل امنی قمندانۍ همدار از له خلکو غوښتل چې د جنایي جرمونو او پټوله کې د ثبات په ټینګښت کې له دوی سره مرسته وکړي، او دا یې هم وویل که خلک له خپلو امنیتي ارګانونو سره همکاري ونه کړي بیا به مشکله وي چې دوی په یوازې سر ټولې چارې په سمه توګه پر مخ یوسي.
د دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:20 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه هم خپرېږي. خو اوس ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د یو شمېر ولایتونو له پراختیایي شوراګانو سره د 220 میلیون افغانیو په ارزښت د لسګونو پروژو تړون لاسلیک کړی دی. د کلو د رغونې او پراختیا وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې پروژو په عمل کېدو سره به د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 1.5 لک څخه زیات کاري ورځې رامنځته شي. اجمل تورمانو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دغو 55 پراختیایي پروژو په پیل سره به زرګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د 220 میلیون افغانیو په ارزښت د دغو پروژو تړونونه چې د آسیایي پراختیایي بانک مرسته ده، د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت او د کلیو د یو شمېر شوراګانو د استادو ترمنځ لاسلیک شول. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغه تړونونو د لاسلیک پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دغو پروژو په عملي کېدلو سره به په 14 ولایتونو کې له 1,500 څخه زیاتو کسانو ته لنډمهالې کاري زمینه برابره شي.
دا 55 پروژې په لاندې 14 ولایتو کې دي. مجموعا دا تقریبا د زراعت انکشاف برخه کې ده، چې صنعتي دیوالونه دي، کانال ده، سربند ده، سړک ده او پلونه دي. د دې پروژې په عملي کېدو سره 1,509 کاري ورځې به ایجادوي. مختلف مختلف معیارونه پر نظر کې نیول چې څنګه د پروژو تطبیق او کیفیت دواړه یو څارو.
د کلیو د رغونې او پراختیا د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې به په بلخ، بدخشان، بغلان، پنجشیر، لغمان، تخار، پکتیا، فاریاب، نورستان، بامیان، غور، پروان او سرپل ولایتونو کې عملي شي. دغه وزارت وایي چې تیر کال د سیمه ایز انسجام د پروګرام له لارې 216 پراختیایي پروژې چې تر ډیره د سیلابونو د مخنیوي په برخه کې وي په یو شمېر ولایتونو کې عملي شوې، چې یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته هم سپارل شوي دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د کار د سولې لپاره د پروژې له لارې په 12 ولایتونو کې له 215,000 څخه زیاتو افغانانو ته لنډمهالې کارونه برابر شوي دي. ورته وخت کې د کلیو د پراختیایي شوراګانو استادې په خپلو ولایتونو کې د داشان پروژو له پلي کېدو هرکلی کوي. وایي چې د داشان پروژو عملي کېدل به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هم ګټور تمام شي. د بغلان او کونړ ولایت نه راغلي دوه تنه استادو په دې اړه وویل:
تاسو ډېر مننه مننه، دا ډېره اقتصادي پروژه ده زموږ لپاره پرانیستل شوه. او د نور کونړ ولایت تقریبا 19 ولایت د کونړ چې زموږ سره مخامخ دي، نو استاد نه ډېر توجه غواړي د هغه لپاره کار راولې نورې پروژې
انشاءالله با ایجاد دی پروژه صدها نفر کار و هزارها خانواده از این پروژه مستفید میشود.
د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکي چې په تیرو څو کلونو کې د دولت پراختیایي پروګرامونه هلته پلي شوي، څه هم دغه پروګرامونه د یادو سیمو د خلکو او کورنیو لپاره له اقتصادي نظره ډیر ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید خلکو ته د کارموندنې په برخه کې ډیره پاملرنه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. لندن به راتلونکي یک شنبه د نوي چینایي کال د رابرکېدو له امله له آسیا د باندې تر ټولو د ستر جشن کوربه وي. نوی چینایي کال چې د 12 څارویو په سمبول پیلېږي، سکالی د سری بیزو کال دی. دا کال پرون بر شوی او د لمانځنې مراسمې وونه دوام کوي. فرشته جلال زی په اړه معلومات لري.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کېږي، نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي، یعنی هر کال د یو حیوان د سمبول سره راځي. لکه څنګه چې نور کلونه په 12 میاشتو ویشل شوي وي، چینایي جنتري په 12 برخو ویشل شوی ده، خو د دې جنتري هر میاشت یو کال دوام کوي، یعنی د 12 کلونو یوه دوره تکرارېږي. په دغه دوره کې نهم حیوان بیزو دی. سش کال د بیزو کال دی. په 2028 میلادي کال کې به، یعنی له سش کال څخه 12 کاله وروسته به بیا دغه کال تکرارېږي. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو دا وینچی، یا چارلز دیکنز. د هالیوډ ډیر پیژندل سوي هنرمندان او سندرغاړي هم سته چې په دغه کال کې زیږیدنی، مثلا ویل سمیث، سیلین دیون، سلینا ګومیز، میلی سایرس، دیمی لواتو او داسې نور. د دغه کال خلک لکه څنګه چې د چینایانو باور دی، په زړه ژوندي، ټوکي، متجسس او ذکي خلک دي. خو د بیزو کال د چینایي جنتري تر ټولو بدبخته کال ګڼل کیږي.
دوستانو، په همدې سره د خبرونه پای ته رسوو. خدای دې د ټولو ورځ نیکمرغه لري. په بل خبرونه کې فرشته نگا استودیو ته راغلی او دا درسونه.
تشکر اجملن، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت دفاع افغانستان وضعیت در المند را تحت کنترل خوانده و از رسیدن نیروهای تازه نفس به ولسوالی های نارام این ولایت نیز خبر داده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در گذشته ملا حسن رحمانی یکی از اعضای کلیدی طالبان روند گفتگوهای صلح را به نوع متاثر خواهد کرد. جزئیات این موضوعات را در جریان این مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مرگ یک عضو شورای رهبری طالبان بر پروسه صلح اثر خواهد گذاشت. یک حمله انتحاری در دمشق چندین کشته به جا گذاشت و در تصادف دو قطار در جرمنی 9 تن جان دادند. با این خبر آغاز میکنیم که شورای عالی صلح افغانستان میگوید مرگ ملا حسن رحمانی عضو شورای رهبری طالبان بالای پروسه صلح افغانستان تاثیر منفی خواهد داشت. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست این شورا، امروز برای رادیو آزادی گفت:
نبود چنین شخصیت ها واقعا بالای پروسه صلح تاثیرات منفی میگذارد، به خاطر که برای تامین صلح در افغانستان یک نیت نیک داشت. این واقعا در پروسه صلح کمبود ایجاب میکند.
قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان گروه ملا اختر محمد منصور، مرگ ملا حسن را تایید کرده. گفته است که او به سرطان جگر مبتلا بود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. مقامات ولایت هرات میگویند در نتیجه حمله طالبان بالای یک پسته سرحدی در ولسوالی شیندند 5 طالب مسلح کشته شدند. گلبودین کوزه، رئیس ارکان قماندانی 705 سرحدی در غرب افغانستان، به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 3 صبح امروز در نزدیکی سرحد با ایران رخ داد که حدود یک ساعت دوام داشت. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. کمیسیون رسانه‌های اجتماعی افغانستان امروز جریده رسمی چگونگی تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی را معرفی کرد. خپلواک صافی، رئیس این کمیسیون، در نشستی که به همین مناسبت راه‌اندازی شده بود گفت در این جریده حقوق خبرنگاران و مشخصات فعالیت‌های رسانه‌های جمعی خصوصی جا داده شده است.
اصل هدف این مقرره تنظیم رسانه ها در امین چوکات است که چگونه تأسیس شوند و چگونه فعالیت کنند. حقوق و امتیازات کارمندان و تمام موارد در این مقرره گنجانیده شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر تاثیرگذاری فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران وعده سپرده که برای عملی شدن مواد این مقرره مطابق قانون کمک خواهد کرد. نیروهای عراقی میگویند مناطق را در اطراف شهر رمادی از نزد گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اردوی عراق امروز گفت که نیروهای اردو، پلیس و نیروی مبارزه با تروریسم جاده‌ای که رمادی را به پایگاه حبانیه و بغداد پایتخت عراق وصل میکند را دوباره باز کردند. عراق در ماه دسامبر پارسال از تصرف دوباره رمادی مرکز ولایت انبار خبر داد، اما درگیری‌های روزمره با جنگجویان گروه دولت اسلامی در حومه های شرقی این منطقه همچنان ادامه یافت. مقامات سوریه میگویند در یک حمله انتحاری در دمشق چندین تن کشته شدند. مهاجم انتحاری گفته می شود کلوپ افسران پلیس را هدف قرار داد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته که 8 افسر پلیس کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و اساس گزارش بم در داخل یک موتر جابجا شده بود. روسیه میگوید شواهد معتبر در مورد مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات روسیه در سوریه موجود نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این سخن را امروز گفت. یک روز پیش آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که زیانهای ناشی از حملات هوایی روسیه به غیر نظامیان سوری وحشت زده شده است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه نیز دخالت روسیه در سوریه را تجاوز عنوان کرده بود، اما سخنگوی کرملین این اظهارات را نادرست و پوچ خوانده. در تصادم دو قطار مسافربری در ایالت باوریا در جنوب جرمنی حداقل 9 تن کشته شدند. به گفته پلیس 150 تن دیگر زخمی شده که وضعیت صحی 50 تنشان وخیم است. رسانه های جرمنی گزارش دادند که یکی از قطارها از خط خارج شد و چندین واگن آن واژگون گردید. تصادم در نزدیکی شرکه باد آیبلینگ در حدود 60 کیلومتری جنوب شرق منشن رخ داده است. و مرکز کنترل جلوگیری امراض در ایالات متحده مراکز خدمات اضطراریش را در حالت آماده باش قرار داده تا برای مبارزه با ویروس زیکا در فصل تابستان که در آن پشه زیاد است آماده شوند. در حالی که این ویروس با سرعت در آمریکای جنوبی شیوع یافته است، مقامات صحی در آمریکای شمالی هم روی افزایش آمادگی ها برای جلوگیری از این ویروس تاکید دارند. زیکا ویروس است که توسط پشه به انسان منتقل می شود و در اثر آن نوزادان به شکل غیر نرمال با سرهای کوچکتر به دنیا می آیند.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت دفاع افغانستان وضعیت در هلمند را تحت کنترل خوانده و از رسیدن نیروهای تازه نفس به ولسوالی های نارام این ولایت نیز خبر داده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در گذشته ملا حسن رحمانی یکی از اعضای کلیدی طالبان بالای گفتگوهای صلح تأثیر خواهد گذاشت.
داد اول شخصیتونو نشتون با واقعاً دستوری پروتومنده یفته منفی اغیزه ولری.
در مورد در گذشته ملا حسن رحمانی با یکی از اعضای پیشین طالبان نیز گفتگو کرده ایم که میگوید
رمضان خان در وقت جهاد که ما بوده بود الان اصیبات که او داشته بودم او تمایل به صلح داشت.
قماندان امنی کابل از کاهش 36% جرایم جنایی در شهر کابل خبر داده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشته نگاستم، همکارم امانه میرزایی در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگم. ولسوالی سنگین در چند روز اخیر باز هم شاهد درگیری های شدید بود. افزایش جنگ و نارامی در ولسوالی سنگین برخی نقاط دیگر ولایت هلمند را نیز موجب شده تا امریکا در مورد اعزام صدها عسکرش به این ولایت تصمیم بگیرد. در این حال باشنده های ولسوالی سنگین و دیگر مناطق نارام هلمند به خاطر دوام جنگ و خشونت به مشکلات زیاد روبرو شدند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
در مورد جنگ در ولسوالی سنگین هلمند گزارش های زد و نقیز به نشر می رسند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای تازه نفس به محل اعزام شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. اما نمایندگان مردم در ولسوالی سنگین می گویند نیروهای امنیتی افغان تنها در دو پایگاه نظامی مستقرند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس، مهمات و تجهیزات نظامی روز دوشنبه به ولسوالی سنگین و دو ولسوالی نارام هلمند، نوزاد و موساقله رسیدند. به گفته وی اگر اکمالات این نیروها از رای زمینی مشکل باشد، از طریق هوا آن را انتقال میدهند. همزمان با این روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید انتظار میرود ایالات متحده آمریکا تا آخر ماه فوریه استمراری صدها نظامیش را در ولایت هلمند مستقر سازد. اکثر مناطق ولایت هلمند به خصوص ولسوالی های شمالی آن از مدت طولانی نارام بوده و با میدان جنگ خونین بین نیروهای امنیتی و طالبان افغان مبدل شده است. اعضای شورای ولایتی هلمند دلایل عمده این نارامی ها را موجودیت فساد گسترده اداری در این ولایت می دانند. لیاز بلوچ نماینده مردم ولسوالی نهر سراج هلمند می گوید فساد اداری در ادارات حکومتی باعث شده که مردم محل به طالبان رو آورند. از سوی دیگر باشنده های ولسوالی های سنگین و دیگر ولسوالی های نارام ولایت هلمند به خاطر ادامه جنگ و نارامی ها در مناطقشان با مشکلات گوناگون دچارند. مردم ولسوالی سنگین میگویند و دلیل جنگ دکانها بسته بوده، راهها و سرکها مسدود شده و مردم نمیتوانند برای خانواده هایشان مواد خوراکی و آشامیدنی فراهم کنند.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که ولسوالی سنگین ولایت هلمند در چند روز اخیر باز هم شاهد درگیری های شدید بوده. وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای تازه نفس افغان در برخی ولسوالی های نارام این ولایت رسیدند. مرزا احمد رحیمی والی هلمند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد آمادگی نیروهای امنیتی افغان برای عملیات در ولسوالی های ناامن این ولایت یک نشست امین اکنون جریان دارد. برای داشتن جزئیات بیشتر در مورد وضعیت در هلمند، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از محل با خود در تلفن داریم. دایی صاحب سلام، شام شما بخیر. وضعیت فعلا در هلمند از چی قرار است؟
تشکر پرشتا جان، سلام برای شما و برای شنونده عزیز. وضعیت فعلی هلمند تاوی که در تایی سیما گذشته روز بروز خراب شده، یا آخرم خراب است و به گفته منابع از حکومت که نخواست نمشن گرفته شد، میگوید که وضعیت فعلی و رسوالی سنگین و مارجع و خیم است و بامین منظور والی هلمند با مقامات حکومتی در ولایت در مقام ولایت با یک جلسه مسئول بستن و میخوان یک تصمیم سریع در رابطه با میدوی رسوالی گرفته شد.
بله، وزارت دفاع افغانستان میگه که نیروهای تازه نفس نه تنها به ولسوالی سنگین بلکه به ولسوالی های نادلی و موساقله هم رسیدن. در این مورد معلومات شما چیست؟
ترشتا جان، نیروهای تازه نفس نزدیک 25 یک ماه پیش 25 روز پیش یک ماه پیش به ولسوالی سنگین رفتن که در نیواری دوی تلوزی 215 ایرمن، البته که در مناطق سنگین موقعیت در جابجا شدن، اما در کیتن تانوز یه نیروهای تازه نفس وارد جنگ و یا وارد میدان جنگ هم نشدن و تا عملیات هم در این مناطق وزارت دفاع ملی افغانستان گفتن که این نیروهای تازه شروع نشدن.
بله، اگه کوتاه بگوین، به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم که امی جنگ ها و نارامی های اخیر در ولسوالی سنگین و برخ نقاط دیگه ولایت هلمند، این موجب شده که امریکا در مورد اعزام صدها عسکرش به این ولایت تصمیم بگیره. آیا شما در این مورد با مقامات هلمند صحبت کرده اید؟ اونا چیز گفتن؟
مقامات حکومت هلمند رسما به رسانه ها نگفتند که این نیروها رسیدند و یعنی از نیروهای خارجی دارند، اما بخشی از منابع پلیس که به این روزها مسئول جنگ با مخابره مسئول هستند میگن که در حال جنگ هستند و به کمک نیروهای خارجی چی در هوا باشه و چی در زمین نیاز دارند تا بتوانند مخابره مسئول را از منطقه بیرون بسازند.
تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از هلمند با خود در یک تماس تلفنی داشتیم که وضعیت در ولسوالی های سنگین و مارجع را نگران کننده خواند و همچنان گفت که امین اکنون یک نشست، یک جلسه که در او خود والی هلمند هم اشتراک کرده در مورد که آیا عملیات در این ساعت صورت میگیره یا نه جریان داره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید مرگ ملا حسن رحمانی میتواند تا یک حد بالای پروسه صلح افغانستان تأثیر منفی داشته باشد. شمار از اعضای سابق رژیم طالبان میگویند آقای رحمانی در روند گفتگوهای صلح نقش مهم داشت، اما کارشناسان افغان میگویند مرگ یک شخص نمیتواند پروسه صلح را متاثر کند. طالبان این را تایید کردند که ملا حسن رحمانی در اثر مریضی در گذشته، اما برخی از گزارش ها گفته است که مرگ وی غیر طبیعی بوده. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
اگر از 100 تلاش ها در خصوص آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح جریان دارد، از سوی دیگر گفته می شود که ممکن مرگ شمار از اعضای رهبری گروه طالبان این پروسه را متاثر سازد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که تلاش ها به سطح داخلی و بین المللی صورت می گیرد که تا پروسه صلح با مشکل روبرو گردد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد مرگ ملا حسن رحمانی چیزی نگفت، اما افزود که نبود وی بالای گفتگوهای صلح خالی از تاثیر نیست.
نبود چنین شخصیت ها واقعا بالای پروسه صلح تا حد تأثیرات را خواهد داشت، به خاطر که وی برای صلح یک نیت نیک داشت.
افغانستان به صلح دپاره یو خنیت درلود.
به اساس گزارش ها ملا حسن رحمانی که به ملا حسن آخون مشهور بود، عضوت هیئت طالبان را به عهده داشت که سال گذشته در ارومچی چین با هیئت افغان ملاقات کرد. آقای رحمانی در رژیم طالبان ولی کندهار بوده و پس از آن عضویت شورای طالبان را داشت. زمانی که خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان منتشر گردید، ملا حسن رحمانی با رهبری ملا اختر محمد منصور مخالفت نشان داد. وی در آن وقت در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که به باور وی و شمار از قماندانان طالب برای رهبری طالبان پسر 23 ساله ملا محمد عمر شخص مناسب است. با سر همین اختلافات وی یک ماه قبل از رهبری شورای طالبان بیرون ساخته شد، اما گفته می شود که در این اواخر به ملا اختر محمد منصور بیعت را اعلام کرد. مرگ ملا حسن رحمانی را قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان نیز تایید کرده و در یک خبرنامه گفته است که آقای رحمانی سرطان جگر داشت، اما برخی از گزارش های هم وجود دارد که ملا حسن رحمانی در شهر کراچی پاکستان به شکل مرموز وفات کرده است. اما وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان به رادیو آزادی گفت که به اساس معلوماتی که وای دارد آقای رحمانی مرض زردی سیاه داشت.
تا جایی که من او را میشناسم و با خانوادهش در تماس هستم، مرگ وی طبیعی بوده و چیزی دیگری را در این مورد دخیل نمیدانم. وی به نمایندگی از طالبان گفتگو کرده بود، شخص مهم بود به خاطر که او یک شخصیت شناخته شده بود.
در این حال ملا عبدالمنان نیازی معاون ملا محمد رسول و به گفته خودش سخنگوی امارت اسلامی در مورد مرگ ملا حسن رحمانی چنین میگوید:
وضعیت فعلی از اون که من تا جایی که معلومات دارم پیشتر مریضی داشتن، و امی که فعلا مورد امی مریضی عاجل قرار گرفته بود و به شهادت رسیده یا مرگ طبیعی خود مرده است، توی مسائل است که از دست شما بسیار دور است.
وای همچنان میگوید پسرانش تایید نکردند که ملا حسن رحمانی با ملا محمد منصور بیعت کرده باشد. در سال گذشته میلادی زمانی که خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان مسلح منتشر گردید، مرحله دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به تعویق افتاد. چند پیش گزارش های بنش رسید که ملا اختر محمد منصور رهبر فعلی یکی از گروه های طالبان مسلح اخیرا در نزدیکی شهر کویته در نتیجه اختلافات داخلیشان کشته شده است، اما این خبر از سوی طالبان در آن زمان رد گردید. طوفان وزیری کارشناس سیاسی به این باور است که مرگ یک شخص در صفوف طالبان مسلح به اندازه تاثیرگذار نیست که تلاش های صلح را متاثر سازد. آقای وزیری میگوید که ملا حسن رحمانی در صفوف طالبان صلاحیت نظامی نداشته و به همین خاطر ممکن مرگ وی بر روند گفتگوهای صلح تاثیرگذار نباشد، اما وی این را نیز رد نمی کند که استخبارات منطقه همواره تلاش کرده تا با استفاده از راه های مختلف موانعی را فرارای گفتگوهای صلح ایجاد کنند.
خبر در گذشته ملا حسن رحمانی در حال نشر شد که تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان شدت گرفته است و در سلسله امین تلاش ها نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا شنبه گذشته در دور سوم نشست چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک کردند. گفته می شود که ملا حسن رحمانی در روند صلح افغانستان نقش مهم داشت. آیا با درگذشت ملا حسن رحمانی روند صلح باز هم با همان مشکلات مواجه خواهد شد که با نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان مواجه شده بود؟ همین سوال را همکارم ستار فروخ در یک مصاحبه از سید اکبر آقا، یک عضو پیشین گروه طالبان و اکنون رئیس شورای رای نجات افغانستان پرسیده که با هم بشنویم.
ما فکر میکنم که صلح هیچ منفعی اثر نمیکنه. صلح به سبب مرگ محمد حسن بیش شاید تعطیل شوه. اگر میشه اگر نمیشه که دیگر خیز ذرایع باشه یا دیگر ایلر باشه که صلح برای صلح منفی اثرات داشته باشه، لیکن به سبب مرگ محمد حسن فکر نمی کنم که یک منفی اثر بکنه.
گفته می شود که ملا حسن رحمانی به گفتگوهای صلح تمایل داشت و به باور برخی ها ممکن به همین علت از صحنه دور ساخته شده و کشته شده باشد، اما طالبان گفته که محمد حسن رحمانی در اثر بیماری سرطان در گذشته است. شما چه فکر می کنید؟
بعضی نفر میگوید که کشته شده. ما خبر از محمد حسن اخوان در وقت جهاد که ما بوده، در جشوه ما بوده، کلش وقت که ما تیر کرده، ما الان مصیبت که او داشته بودم، ما خبر بودم که او مریض بوده، متمایل به صلح داشت و بواقی صلح. حالا طالبان بسیار نفر هست بواقی صلح تمایل دار. صلح عبارت همه هست که در افغانستان خارجیان از افغانستان خارج شد.
در برخی گزارش ها گفته شده است که ملا محمد حسن رحمانی در یک شفاخانه در شهر کراچی پاکستان وفات کرده است. معلومات شما چی هست که در کدام شفاخانه در گذشته؟
ما خبر شدیم محمد حسن اخوان 3 روز پیش یا 4 روز پیش خانه به او جواب داده بوده که مو مریضی شما لا علاج است، ما علاج شما نمیتونم که بکنم. فکر میکنم که محمد حسن اخوان در خانه وفات کرده. پیش که در شفاخانه بودم و همه شفاخانه به ما معلوم نیست که بود کدام شفاخانه بود. و البته خانه اون در میشه که در کراچی است، در کراچی او بوده، نه در خانه در کراچی وفات شده، خانه در کراچی بوده. فکر میکنم که در خانه وفات شده.
شما گفتین که با ملا حسن رحمانی قبلا تماس داشتید. ملا حسن رحمانی در مورد گفتگوهای صلح و پروسه صلح چی فکر میکرد، چی میگفت، چقدر علاقمند صلح بود؟
اما واقعیت از موازی است که برای مدرسان خود پیشی هم شما خبر است که به سعودی رفته، بعضی نفرات همه جمع رفته بود که او دیدار کرده بوده برای صلح، برای مذاکرات. اما به مذاکرات بسیار تمایل بسیار داشته و به مذاکرات و صلح. لیکن اما مدرسان خودم گفته که باید اما صلح که در افغانستان باشه، باید یک واقعی صلح باشه، واقعی بنا باشه، یک نظام در افغانستان جور شود، اما آرمانهای جهاد روح پیچیده باشه.
به نظر شما در گذشت و نبود ملا محمد حسن رحمانی بر گروه طالبان تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
اون چیز بود، اما یک وفات عجیب بود. فکر نمی کنم که همو با طرف طالبان یک منفی اثر داشته باشه. طالبان یک چیز هست، هر نفر که میره از یک اجتماع و جمعواری منفی اثر داره، همو یک کار خدایی هست و یک کار چیز نیست، قتل و قصه نیست. ما فکر نمی کنم که همو منفی اثر داشته باشه.
سید اکبر آقا رئیس شورای رای نجات افغانستان بود که در مورد درگذشت ملا حسن رحمانی و تاثیر آن بالای روند صلح با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های امنیتی می گویند که در چند ماه گذشته ارقام جرایم جنایی 36% در شهر کابل کاهش یافته است. قمندان امنی کابل امروز در یک نشست خبری گفت که برخلاف توقع در سال جاری ارقام جرایم جنایی به گونه قابل ملاحظه در شهر کابل پایین آمده است. زکی حکیمی گزارش دارد.
با آنکه در این اواخر شکایات مردم در شهر کابل از جرایم جنایی افزایش یافته، اما قمندان امنیه کابل از کاهش این جرایم خبر می‌دهد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت از ماه حمل سال جاری تا اکنون جرایم جنایی در شهر کابل 36% کاهش یافته است.
36% در جرایم کاهش آمده از ماه حمل سال جاری تا اکنون که ما ارزیابی کردیم تقریبا تا 3 روز قبل، یعنی 36% در جرایم کاهش آمده است.
همچنان قمندان امنیه کابل 318 تن را به رسانه ها معرفی کرد که در مدت 3 هفته گذشته از شهر کابل به خاطر ارتکاب جرایم مختلف دستگیر شدند. باری آرس، کارشناس مسائل امنیتی، تلاش های پلیس کابل را ستایش کرده می گوید که ارگان های امنیتی باید در این راستا تلاش های خود را افزایش دهند. باری آرز به رادیو آزادی گفت که مردم به خاطر کنترل جرایم جنایی از ارگانهای امنیتی توقعات زیادی دارند و باید در این راستا بی‌توجهی صورت نگیرد.
به هیچ وجه کافی نیست. اگر کماندانی امنیت گفتم باشند و یقینا از روی ارقام گرفتشان پایین آمده باشند، اصلا موجودیت جرم کم و بیش ندارند. پذیرنده نیست، باید اجراءات بیشتر به خرج داده شود.
کماندان امنیت کابل همچنان از مردم میخواهد به خاطر کاهش جرایم جنایی به آنان کمک کنند و می افزاید اگر مردم با ارگانهای امنیتی همکاری نکنند، آنان نمیتوانند به تنهایی تمام فعالیتها را پیش ببرند.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. ولی بغلان میگوید عملیات آغاز شده به هدف ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی و انتقال مجدد آن به شهر کابل در حال تکمیل شدن است. عبدالستار بارز امروز در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که به زودی برق وارداتی به کابل جریان پیدا خواهد کرد. ویدا برکی گزارش دارد.
هرچند از تخریب پایه‌های برق وارداتی به شهر کابل حدود 15 روز می‌گذرد، اما مقامات در ولایت بغلان می‌گویند که به زودی عملیاتی که در منطقه به هدف ترمیم این پایه‌ها را اندازی شده به پایان خواهد رسید. عبدالستار بارز والی بغلان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی دلیل طولانی شدن این عملیات نظامی را در منطقه جاسازی ماین‌ها از سوی مخالفین در ساحات مختلف عنوان کرد. آقای بارز میگوید که در حال حاضر در این منطقه عملیات به مرحله اخیر رسیده و پایه‌های برق وارداتی و زودی ترمیم و برق به کابل وصل خواهد شد.
ان شاء الله عملیات ما روزهای اخیر خود داره، به زودی ها این مشکل رفع میشه. ما این گزاریه زیادی صورت گرفته، این میساها که پاکاری شد، خدا مشکلی دیگه برای قوای مسلح وجود ندارد.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی طالبان مسلح برای جریان یافتن برق وارداتی ازبکستان به کابل پیش شرط گذاشته است. برخی از مذاکره کنندگان با طالبان در ولایت بغلان گفتند که این گروه در مورد ترمیم پایه‌های تخریب شده برق تمدیدی به کابل شرط گذاشتند که حکومت باید عملیات در ساحه دندغوری را توقف دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
امریکایی که گروه لشکر طیبه را در عملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هند کمک همکاری کرده، میگوید جنگجویان لشکر طیبه پیش از این عملات برای انجام دو عمله دیگر بر هند تلاش کرده بودند اما موفق نشدند. مقیم نایب جزئیات دارد.
دیوید هیدلی گفت جنگجویان گروه لشکر طیبه قبل از حملات تروریستی ماه نوامبر سال 2008 میلادی به شهر ممبئی در تلاش برای انجام دو حمله دیگر در ماه‌های سپتامبر و اکتبر بر این کشور ناکام شدند. حافظ محمد سعید گروه لشکر طیبه را بنیاد گذاشته که در پاکستان مستقر است. دیوید هیدلی که پسر یک دیپلمات سابق پاکستان است، در سال 2013 میلادی در یک محکمه شهر شیکاگو آمریکا به اتهام دست داشتن در حملات مرگبار و کمک به حمله کنندگان شهر ممبئی هند به 35 سال زندان محکوم شده است. اوجوال نیکم، یک سارنوال هندی که نزدیک به 5 ساعت از این امریکایی تحقیق کرده، در اشاره به اظهارات دیوید هیدلی که از طریق ویدیو کانفرانس به یک محکمه هندی بیان میکرد گفت او اعتراف کرد که گروه تندرو لشکر طیبه در این حمله خونبار دست داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه لشکر طیبه مسئول انجام حملات ماه نوامبر بر شهر ممبئی هند شناخته شده که در نتیجه آن 166 نفر کشته شدند. در این حملات هتل‌های اصلی شهر، استیشن مرکزی خط آهن، یک مرکز یهودیان و چند محل دیگر مورد هدف قرار گرفتند. این حمله 3 روز دوام کرد و همین موضوع باعث تیرگی روابط بین هند و پاکستان شد. دهلی جدید از اسلام آباد خواست که طراحان این حمله را به چنگ قانون بسپارد. این تبعی امریکایی از یک محل نامعلوم در مورد سعید ذبیح‌الدین انصاری، یکی از مظنونین حملات ممبئی، به یک محکمه هندی گواهی می‌داد. آقای نیکم، سارنوال هندی، همچنان گفت هیدلی از ملاقات با جگلن اقبال و علی که به گفته وی اعضای سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا آی اس آی بودن نیز پرده برداشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد حسن قلمیار میری پیام فرستاده و گفته که مرگ ملا حسن رحمانی بر روند صلح تاثیر منفی نخواهد گذاشت. از المند از ولسوالی مرجع رحیم الله مقدس نوشته که به نظر ما مرگ ملا حسن رحمانی به روند صلح کدام اثر نخواهد گذاشت. باز هم حکمت عماس از المند از نادلی نوشته که باید غم ولسوالی المند خورده شود، چرا که وضع امنیتی در اینجا خوب نیست. شنوندگان عزیز، درم اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.